د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان د پخوانی نامتو لوبغاړی د اجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونو اودسونه کوي او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه دی شوی نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یوځای کړل هغه داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني او پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې نو د هغې د وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبې موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومند صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی، مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډېرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي، او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم، هلته چې به موږ پوښتنه کوله بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو، نو خبره به چې کېدل هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناټ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل د یاد ویستل، او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي، خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړه، او هغه یو هغه برخورد یې وکړه چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاید افریدي نه راواخله تر یونس خانه پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد ولري، یو سوپریمیست برخورد ولري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو یو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب دلته کې اوبخې مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي او کوم سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې که ستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله دوی وویستل شو بیا دوی خلاف کاروایان وشوې چاپې ووهل شوې نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله او هلته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو.
ډېر
خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس ته سپورټس ته رالی. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویه دي د پاکستان ریاست باندې چې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دوی ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلې چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی. نو پاکستان پر ځای د دې چې دا څیزونه وستایي، دا خبرې وستایي، هغه دوی چې کومه دی هغې له نور منفي رنګ
ورکړي. لوبغاړو خبره ده اوس د ځینې ادعاوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه، مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. دغه اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څو اتیام کال کې زیږیدلی، نور ټول څو ویشت کلن دي. ځینې د ګوربز خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوی دی، بلې په 2000 کال کې پیدا شوی دی، لکنوال خو ډیر ځوان دی، حتی راشد په 98 کال کې پیدا شوی دی. ځوانان دي وروسته را بوټېدلي خلک دي. خیر هغه یې دانه به تیر شو. دا د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي، هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي. خو یو خبره کوي وایي سپورت داسې چې اصول لري او سیاست داسې چې اصول نه لري، یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډیره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه، انضمام، عمر ګل تر یونس خان پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایي اصل انګریز دی، د سویلي افریقا له انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي. اجي جدي جام موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلي هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جمع کې قید کړئ، نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کړې او تا میکی آرتر راوستی وو، یا اوس د ګیری کرسټن راوستی دی، تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کړې، ستا نه دی زده، دغسې به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه، بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی، خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدادي وظیفه وه، او که تا کرکټ په کوچنګ باندې خودلی شوی نو چین باندې خو ستا زړه شین شو. زما یادېږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړی اخیستی و، تر څو په چین کې، یعنی 15 کاله یا 12 کاله کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کېږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیرټ ولرئ، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی ر هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مونږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلې وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه وغږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادی او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړې خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی شاپولو راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړه او شاید پریدی نورې خبرې به ماول استلې هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلې یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډل لوبوي ویل هغې د دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کوم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهېږم لیکن هغه هغه بنګالي ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګورې په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس آی په خوانی مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوه نو دوی ویل به شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفی او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې یو مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلان ولا یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کوم اشاره چې هغه به کولا. سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کړو، زمونږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتی کوي؟ نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکړو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی، خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ته ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه مو لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده. عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدي خبره نه. او کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ، پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال ورته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. اوس سړیا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه د ګټلې تایید
یو ته زویم چې 99% پښتانه چې کوم دی هغوی هم غواړي چې افریقیا وګټي. یو کس ته مې نادام ویلي چې تا ویلي چې افریقیا وګټي، زه په دې خوشحاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقیا وګټي، یاره زه ډېر زیات خوشحاله یم، نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو ده، او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی وو کنه. تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم، ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشحاله یم، کنه له ما سره هیڅ هغه نه لري.
څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو، دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلانکا دی، په بنګلادیش دی، اوس ورځ کې لیګ دی، کریبین لیګ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکا نسیم شاه دی بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته، پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبغاړي کړی دي، یو ځای لوبې کړي دي، بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مدد.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رورق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدارتایی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران بایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشگرکم سنف 8 مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، مثل گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایر آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در حد حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مصرف های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار ما با چالش مواجه میشه مثلا پول خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردن دیگه خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد دارد، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه، پشتخانیم جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چینج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان بر آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه، از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم. دیگه متاسف نکریستم در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان را بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نفهم مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم، که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رسمه خواندم متاسفانه، بعد از او کن دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شده مابسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم، که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه ای را همتونم شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خواهی چوقت پا پایان نمیرسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئله قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمونم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که تن فرص مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را در کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان ماما موفقت نداشتن. ما با اصلاحی افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این سنتاج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یاد شدن از من همه شوقه شدن که تو شو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 360 نمره من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخوانی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برابر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواهند بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواهند او بخشا کار بکنند، او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و این از روز که امروز از استادم اجتوان بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم امیه که فرصت از دست نتن، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالرحمن میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان اصفاد شد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرشم از سب ببره هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببانه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون را به مکتب ببانن، ورنه هیچ قدرتی من میتونه مانی تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرگر که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. ما دختره که دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه‌ام سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بروش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاهد بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که بلایه کردی سنت نمیتای گفتم بسیم تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکر. دوتا نموزه که من در خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افتا بگی نجات بکر. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیست که بشنون، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدیم که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدار.